امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري
د قاطع ملاتړ ماموریت وای راتلونکي کال 1500 تازه دم سرتیری د افغان کومندانو په لیکو کې زیاتېږي په عراق کې چارواکي وای امریکایي ځواکونو د بغداد نه وتل پیل کړی دي او په پاکستان کې وسلوالو په چینایانو ډزې کړې دي یوې وجلۍ او بلې ټپې کړی دی
د افغانستان امنیتي ادارو د کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی
او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به جامع سهولتونه رامنځته شي
د افغانستان په ملي شورا کې وکیلان وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نشي کولای جنرالان تقاعد ته مجبور کړي
ولسمشری بیړه وکړل او دا قانون یې هغه د شوپرون یو ول مورزه د پرمن ته لاسلیک کی
او په خبرونه کې د دې مطالبهونه علاوه د پولیو یا غوزن د ډرامو د لړۍ یا وشتمه برخه هم اوري خوس رحیم الله او بخې خوس عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وای
السلام علیکم په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت وای درتلونکو کال په پیل کې 1500 تازه دمي سرتيري د افغان کومندانو په لیکو کې زیاتېږي د قاتم لاټړ ماموریت کومندانی وای د کار د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او د هغوی د وړتیا د لوړولو لپاره کېږي د غور په ولایت کې چارواکي د دوشنبه په ورځ د ورځې په سهار وسلوال طالبانو د غنمو څلور لارې چې د هرات نه د فیروسکو خار په لور روانې وي درولې دي او د ځان سره وړې دي د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ویلی دی چې د غنم د افغانستان سره د هندستان د مرستې و برخه و چې د چابهار د لارې وارد شي ول د افغانستان لوی څارن والی وای د ملي امنیت عمومي ریاست په خوانی رئیس رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغوه کړی دی د لوی څارن والی ویان جمشید رسولی ازادي رادیو ته ویلی دی چې کله په خغلی نبیل د لګیدلو تورونو دوسیه د ملي امنیت عمومي ریاست ته ور ورسیدله څارنوالانو هم لازم او بلله چې هغه د چیړنو تر بشپړېدو د افغانستان د وتلو اجازه ونه لري خو وروسته معلومه شوه چې ښاغلی نبیل د حکم تر اعلان مخکې د افغانستانه وتلی نو لوی څارنوالۍ هم خپله پرېکړه بدله کړه په عراق کې چارواکي امریکایي ځواکونه د بغداد نه وتل پیل کړی دي د امریکا پوځ وروسته تر هغه د عراق نه وتل پیل کړل چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت یادایش بشپړ مات اعلان وکړ او د بری جشن ولمانځه لاتیرو څوبونه راهیسی لزګون امریکایي ځواکونه ل خپل وسلو او تجهیزات سره یوځای په پوځي الوتکو کې د عراق نه وتل دي او افغانستان ته استول کیږي د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادي یو نګدي همکار ویلی دی چې څلور سو وبخې څلور زر عسكر به په امریکا په عراق کې پات شي چې د عراق پوځ وروزي او سلام مشوري ورکړي د پاکستان د کراچۍ په خار کې وسلوالو په دوه چنایانو بریدونه کړی دي یوه وجلې او بلې زخمی کړی دی پولیس وای چې د چینایانو د کښته یو کمپنۍ سره کار کاوه پولیس ویلی دی چې دا چینایان بازار ته د سودا اخیستو لپاره وتلی ول برید کوونکې د برید نورسته په موټر کې تښتیدلې تر اوسه نه د معلومه چې وسلوالو په دې چینایانو ولې بریدونه کړی دي بل پلاو د پاکستان د بلوچستان پیالت کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې یو تن وژل شوی او و نور ټپي شوی دی پولیس وای چاودیدونکو مواد د بلوچستان ایالت د پنجګور سیمې په بازار کې په خزل کې خدل شوی ول تپشیوی ټول عام لارویان دي چې د دوه کسانو وضعیت د اندښنې وړ خودل شوی تر اوسه هیڅ چا د برید د کول ادعا نه د کړې خو د اسلامي سختدري زوسلوالو ترڅنګ بلوچ بلتون غختونکو هم په سیمه کې په خوا بریدونه کړي خبرونه د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو ناوړه په فرانسې کې نن د صلاح عبدالسلام محاکمه پیل شوې ده هغه په 2015 کال کې پاریس کې د بریدونو یوازینی ژوندۍ نیول شوی برید کوونکی دی په دې برید کې لږ تر لږه 113 تنه وژل شوی ول نور تفصیل د زیبا خادم ناوړی
صالح عبدالسلام چې عمر یې 28 کاله دی نن په داسې حال کې محکمه کې حاضر شو چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی وو هغه خبريالان چې په محکمه کې حاضر وو وایي چې عبدالسلام د قاضي په حکم ولال نشو او خپل ځان په کیناستو معرفي کړ. دا محاکمه به سلور ورځې روانه وي. په دې محاکمه کې یوازې د 2015 کال د نومبر د میاشتې د برید په حق له خبرې نه کیږي چې 113 تنه پکې وژل شوي وو، بلکې سارنوالان کوشش کوي چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پولیسو سره د جګړې کولو په حق له د هغه نه معلومات واخلي. په محکمه کې نن صوفی عیاری هم وو. هغه اصلا د تونس نه او دا تور پرې دی چې د عبدالسلام سره یې همکاري کړې ده. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوریا. په ایران کې پولیسو یو تن چې چاړه ورسره وه او غوښتل یې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ننوځي ویشتلی او ژوندی نیولی. د تسنیم خبر ایجنس په راپور کې ویل شوي چې برید کوونکي سپین کفن هم اغوستی وه. د تهران د والی مرستیال محسن حمیدانی د فارس خبری ایجنس ته ویلي دي چې د برید کوونکی په روغتون کې دی او تحقیق کوونکي کوښښ کوي معلومه کړي چې هغه ولې دا کار کاوه. په فرانسې کې د سختو واورو او توپان وروسته خلکو ته خبرداری ورکړ شوی دی چې د بې ځایه ګرځېدو راګرځېدو نه دې ډډه وکړي او د سیلابونو د راتګ خبرداری هم ورکړ شوی. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
په فرانسې کې د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د هیواد په نیمایي برخه کې ممکن خطرناک واوره وشي او هوا سړه شي. د هوا پیژندنې ادارې د خلکو نه غوښتي دي چې تګ راتګ دې کم کړي. د ادارې د بیسین سیند په غاړې د سیلاب د راتګ خبرداری هم په نارنجي حالات ساتلی چې د سیلاب د راتګ دویمه درجه لوړ خطر ګڼل کیږي. د ادارې همدارنګه ویلي دي چې په فرانسې کې په دومره زیاته اندازې د واورې کیدل به سړکونه بند کړي او ښایي چې ټوله اونۍ به واوره ورېږي. زامن ممند، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د شدیدو بارانونو له امله د اندونیزیا مرکز ته نږدې سیمې هم سیلابونو لاندې کړې دي. ویره ده چې نن د ورځې تر پایه به سیلاب د جاکارتا ښار مرکزي ساحو ته هم ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون پر پلي کېدو د بحث لپاره نن غونډه کوي. امریکا ویلي هیله لري چې روسیا د دې وسلو په برخه کې په شوي تړون ولاړوي. او وروستی خبر ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس سره کتلی دي. ویل کیږي چې د بیت المقدس د حیثیت او تروریزم سره د جګړې په حق له خبرې شوې دي. دا په تیرو 9-15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې یو جمهور رئیس واتیکان ته سفر کوي. په خپله پوپ فرانسیس په 2014 کال کې ترکیې ته تللی وه. د ترکیې جمهور رئیس ویلي دي امریکا په دې پریکړې کې یوازې ده چې بیت المقدس یې د اسرائیل پایتخت ګڼلی. اردوان همدارنګه ویلي دي چې د پوپ فرانسیس سره به په سوریه کې د بشري وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ترکیې جمهور رئیس د کاتولیکو عیسویانو د رهبر پاپ فرانسیس سره کتلي د بیت المقدس په مسلې غږېدل دي. روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په عملي کېدو بحث کوي. خو د دې او نورو مطالبونو مخکې راځو د افغانستان په ارتباط راپور ته چې د افغانستان امنیتي ادارو د کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې نوی پلان به په دریو مرحلو کې عملي شي. حکمت سروش د تازه امنیتی پلان په حق له د چارواکو سره خبرې کړې او دا راپورټ را لګل.
په کابل کې ورستیو پر لپسې خونړیو بریدونو نه یواز د دغه شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي، بلکې افغان چارواکي هم اړ کړي چې د دې شهر د امنیت لپاره لاس په کار سي.
د روزای اخیر خصوصا شهر
په دې ورستیو ورځو کې په ځانګړي ډول کابل د وحشتناکو پیښو شاهد و چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د تروریستي او جنایي بریدونو پایلې وې. نه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتونکي یو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی چې د دغه ښار په امنیت کې به مثبت بدلون راولي. د دغه وزارت په خبره چې دا پلان به د کورنۍ چارو ملي دفاع وزارتونو او امنیت ریاست لخوا پلي کیږي او په دې پلان کې ټول ځانمنې ساحې پیژندل شوي.
او دا په دریو اولویتونو او دریو مرحلو کې او په اوو ستراتیژیکو اولویتونو کې په 250 موردو کې به دا تطبیقیږي. چې هم د اوس هم په کار پیروان دی تطبیق پړی او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به د امنیت د تامینولو په برخه کې به جدي او جامع سهولتونه رامنځته شي.
خو د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې د کابل د امنیت لپاره باید په امنیتي ادارو کې بنسټیز تغیرات راسي او امنیتي مسؤلیتونه د وړتیاو او تجربو پر بنسټ وسپارل سي.
تر هغه صورت کې ګټه تمامیږي چې اصلاحات په تعداد گزاری کراشي، مسؤول کسان باید پیدا شي چې مسؤلیت پذیر وي. نو که چیرې مسؤلیت پذیر کسان وي، ګمان کوم چې دا طرح به درد بند وخوري.
کابل شاریان چې وروستۍ خونړیو بریدونو اندېښمن کړي ټینګار کوي چې په امنیتي ادارو کې باید وړ کسان وګمارل سي او چارواکي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دوی دا خلک باید ځان بیدار کړي، دا خصوصا د استخبارات باید چې بیدار اوسي او د خلکو امنیت ونیسي. دوی همدغه وظیفه ده.
یعنی داسې خبرې خو مخکې هم شوي دي، مخکې یو خبره کوي عملي اقدام پرې نه کوي. موږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې باید یو خبره کوي عمل پرې وکړي.
افغان حکومت هر وخت په امنیتي ادارو په ځانګړي ډول په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې. اوس آزاد کابل د امنیت لپاره پر یوه نوې امنیتي طرحه باندې کار کیږي، خو د کابل شاریان وایي چې طرحې باید یوازې طرحې پاتې نه سي او د هغو د عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کاتولیک عیسویانو د رهبر پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې د بیت المقدس په باب خبرې کړې دي. جمهور رئیس اردوان د خپل سفر په لړ کې د ایټالیې د جمهور رئیس او صدر اعظم سره د مهاجرت په مسلې باندې هم غږېدلې، د دهشتګرۍ په ضد مبارزې باندې هم خبرې کړې دي. په دې باره کې رپورټ لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت یو څلور سلوش په جنرالان تقاوت کړ. په دغو جنرالانو کې چې تازه لیست د ملي دفاع وزارت ته رسیدلی، تورن، ډګر او برید جنرالان شامل دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي نور هغه جنرالان به هم تقاوت شي چې قانوني عمرونه یې بشپړ کړي وي. جنرال وزیری وویل دا جنرالان په احتیاط کې وو او د ملي دفاع وزارت برحاله جنرالان نه وو.
رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړی او د هغې فرمان په اساس یې د جنرالانو ته تقاوت ورکړی دی او تقاوت جدول یې وزارت دفاع ته رالیږلی دی. وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې د جمهور رئیس چې هغه د اردو اعلی سرقومندان دی، د هغه د امر په اساس باندې دا پروسه تطبیق کړي.
خو بل لور ته د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی بیا وایي چې د افسرانو ذاتي قانون لا هم له پارلمان نه دی تصویب شوی او په دغه قانون کې د نویو زیاتولو له مخې افسرانو ته د کار مهلت زیات ښودل شوی دی.
د افسرانو زیاتي قانون در اوس پورې په مشرانو جرګې په دفاعي او داخلي کمیسیون کې پروت دی. موږ رخصتۍ ته ګیرو چې بعد رخصتۍ به موږ مختلف کمیسیون ولسی جرګه او مشرانو جرګه به دواړه مختلف کمیسیون ټاکي او پر دې کمیسیون به خپل اخري پریکړه کوي. بیا ولسمشرۍ تاسو ولسمشرۍ بیړه وکړل او دا قانون یې هغه دی چې پرون یې اول مورځ دا فرمان ته لاسلیک کړي او هغه جنرالان چې یو سلو څلور شپېته نفره جنرالان وو زموږ با تجربه او مسلکي جنرالان وو هغه پر کور کښېنول.
خو ځینې نظامي کارپوهان بیا د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالفت کوي، وایي په مطلق ډول د دغو جنرالانو په کور کې نول نه دي په کار او ولسمشر دې د دغو جنرالانو له تجربو ګټه واخلي. عبدالجبار قهرمان هم په دې نظر دی.
ضرورت لرو چې امنیتي نهادونه باید ځوان سي او پر انرژي سي، ولې ورسره په څنګ کې دغه ځوانان پختګۍ ته ضرورت لري. پختګۍ کېدای شي د دغه قدرونو څخه یو ځل بیا هم استفاده وشي.
ام افغانان د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کوي، وایي چې افغانستان د نوي عصر له فنونو سره یارو پوځي افسرانو ته اړتیا لري.
له یو طرفه ښه شوه چې دوی تقاوت شو، له دې خاطر یو خو به دوی هم ځتي نور نشي کولی د خپل مسؤلیتونه په سمه طریقه سره په مخ ویسي او بل نوي ځوانانو ته پرې باید وظیفې وسپارل شي تر څو دوی وکولی شي خپل نوي نظرونه نوي فکرونه په کار واچوي.
تر دې مخکې هم ولسمشر یو شمېر جنرالان تقاوت کړي چې ځینې پکې مطرح جنرالان هم شامل وو. یو شمېر په دې باور دي چې د دغو جنرالانو په کور کې نیول او د نویو کادرونو نشتون بر روان وضعیت باندې خپل تاثیرات ولري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د رحیم ګل ساروانو چې د کابل نه رپورټ شالېګلې وو او د دفاع د وزارت د چارواکو په وینا چې ویلې دي چې نور جنرالان به هم تقاعد ته سوق کی او د دینه مخکې جمهور رئیس ویل چې یو سلو سلو شپېته جنرالان په دې خاطر کار لري کړل چې نو افسرانو ته زمينه مساعده شي او په پاوس کې اصلاحات راشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ایتالیا کې د بیت المقدس مسلې په سر خبرې کړې دي. اردوان د خپل سفر په لړ کې د ایتالیا د جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم د مهاجرت په مسلې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په مسلې باندې هم خبرې کړې دي. په دې حقله د راپور تفصیل ته تاسو پام را اړوم.
د ترکی ولسمشر نن دوشنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس سره ولیدل او تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې پر بیت المقدس او د ولسمشر ترامپ د پریکړې په پایلو چې دغه ښار یې د اسرایلو د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژنده متمرکز وي. دواړو مشرانو د دې اقدام په اړه چې د امریکا اکثره متحدین وایي د منځني ختیځ د سولې هڅې به کمزوري کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. واتیکان د اسرائیل او فلسطین غمیزې ته د دوو هیوادونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ کوي او د سولې د بهیر په توګه د بیت المقدس په موقف چې د دریو ادیانو اسلام، یهودیت او عیسویت پیروانو دپاره سپېڅلی ځای دی موافقه وکړه. د ایټالیا چارواکي د 24 ساعتونو لپاره په هیواد کې پر مظاهرو بندیز لګولی او 3500 پولیس یې د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي، خو د دې سره سره په ایټالیا کې د کردانو د یو انجمن لخوا د واتیکان په شاوخوا کې د 200 تنه کسانو یو ناسته تنظیم شوې ده.
په افرین کې وضعیت ډیر خراب دی ځکه هلته هیڅوک د مرستې غږ نه کوي، ښځې او ماشومان پکې مړه کیږي.
د ترکیې جمهور رئیس د پاپ سره په 2015 کال کې کله چې فرانسیس د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه وټاکل شو او د ترکانو لخوا په 1915 کال کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژلې په علني ډول قتل عام وباله شخړه کړې وه.
د قتل عام روحي ضربه اوس هم د رغېدو په حال کې ده. دا ضربه د یو نسل نه بل نسل ته سرایت کوي.
دا په 1950 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ فرانسیس په 2014 کال کې ترکیې ته تللی و او د استانبول له مقدسو ځایونو څخه یې لیدنه کړې وه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په اسلام آباد کې د قبایلي علاقو او پښتني سیمو د ځوانانو او مدني او سیاسي مبارزینو احتجاجي غونډه نن 15 ورځ د ادامه لري. موږ د پاکستان د پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر، د عوامي نېشنل ګوند سناتور افراسیاب خټک او دغه تحریک یو مخکخ ځوان منظور پښتون سره خبرې کړې. منظور پښتون هغه ځوان دی چې د وزیرستان سره دغه تحریک پیل کړی و.
ایز وزیر صاحب، ستاسو په نظر په اسلام آباد کې چې د پښتنو چې کومه غونډه روانه ده، احتجاجي ناسته روانه ده، آیا د دغه یو هغه سپانټینیس نومنه یو تاریخ ځینې جوړ سو؟ چونکې په دې کې کوم سیاسي اړخونه نشته، نه سیاسي ګوندونو زیات شرکت پکې کړی دی. ستاسو په نظر پښتانه ولې دې ته اړ سو چې رالو اسلام آباد کې د ناسې تکشینسته او احتجاج شروع کړی؟
ګوره، دا خبره د ډېر وخت نه پښتون مختلف طبقې یا قومونه محسوس کوي چې په بعض ځایونو کې ډېر زیاتې شوې دي. نو دا زیاتوب چې کیږي لکه په فاټا کې یا نور د دهشتګردۍ خلاف چې کاروایا نه کیږي، په هغه کې چې زیاتوب شوی دی، نو هغه راجمع شوی چې واده د نقیب الله شهید په وجه اکیومولیټیو افیکټ باندې راغی. اکیومولیټیو افیکټ به زه وایم چې ځکه دی چې هر سړی په کور کې غم خوشتا، په دې کې د سوات خلک، په دې کې د بجوړ خلک، په دې کې د وزیرستان، د خیبر، د پښتونخوا ټولې سیمې نه ټول پښتانه چې دردېدلي دي، دا را پاسېدل ځکه چې دا ډیرو کورونو نه ډیر خلک بے درک دی ورک دی پته نه لګی دارنګ مړ شوی دی څوک دا غوی حساب کتاب نه ورکوي نه جواب ورکوي نو یو قسم دا دے پښتنو احتجاجی جرګه نه جوړا شوا قبائل سرا دے فاٹا دے خلکو سرا دے مسود سرا چکم زیاتے شوی دے بس دا ډیر وشوا و نور مونږ دا نشو زغملای او د دې پښتون نام کو د دې وضاحتم غواړو او راو انور ته دې سزا ورکړې شي راو دې استل شي چې چیری وی نو دې د پر راجم دې دې په وجه احتجاج کوي.
افراسیاب خټک صاحب په اسلام آباد کې دا د پنځم ورځ چې د پښتنو احتجاجي جرګه یا ناسته روانه ده او د غزي ارګنایزنګ کمیټې کسان چې منظور پښتون پکښې دی ګیله کوي چې د پښتنو ملتپالو ګوندونو کم ملاتړ چې موږ توقع کوله هغه نوم نه ملاتړ نسته تر اوسه وجه څه ده ساسو ګډون ولیدونه کمزور دي؟
نہیں کمزور ہے زمر گڈن خو دے جات گڈن دے دور پر مگر سالیا سودیا خان پر سان پر دورو پر سفیر اگلے دے نادی اس زوار نہ مگر پرلطنا تری داتیا سودیا خان تو کہہ دت کہ زمر جو سر ڈیلیگیشن اگلے ہو سارے کہ اج دیدورو نتی پاس دے سے وہ کوئی سر وہ ہر وقت ہے سارے سے زوما نو کہ سام نو اس مستقے گڈن کو سودیا خان پر کہ وینا اوکرا او اریت سره پورا همبستګی حمایت ماتړ هر څه اعلان
وجه څه ده چې پښتانه ولید ته ارسو چې را اسلام آباد پریس کلب ته او سبا وایزو پارلمان مخ تک شنو احتجاج کو د دې وجه څه ده تاسو نظر
حقیقت دا ده چې په پښتنو باندې ټول باندې او په فاټک په پښتانه دی بیا وزیر صاحب چې خصوصا دوی سره ډیر ظلم کې شوی دی دا یې د شتګردۍ ښکار شوی دی د شتګردو دی وجلې دی خوشحال خبر دا اوی تخفلا دا کار تخفلا سی واقع سورا ووتو او حضبا تدکا ای تو پورا با ترکای خفلی مطالبی اوڑان دکری او کو اکل لیل سرا تو منتک سرا او دیری بلاری خبری کئی بلاری خبری وام نکی
سی
دا پکل تکو دایو تاریخی وقتا چی پو نفاقا پرسنو خفل جرخ خفل را وچف او دا خبری ثابت اکرا چی اوی نور یعنی دسی اگر خبری چې ګونګو پاتې شي یا به څوک یو ډډې ته کنارې ته واسي بند اوسي د سینه د هغې خپله خبره کولی شي ما یقین دی چې هغوی د تور فاټو توجه ځان ته راړي او ولس توجه ځان ته راړي خو زما په هغوی ډېر په ښه روان دي.
ډېر زیات مننه افراز صاحب خټک صاحب. منظور خان نن ورځی تازه جزئیات څه دي؟ نن ورځی په درنه کې څه وسول؟ کوم مشران ته راغلي وو او سبا وای داسې تاسو پلان لري چې پارلمان مخ ته ناسته وکړي؟
نن چې په خوانې چې چودري افتخار هم راغلی وو د پښتون فامیلی او امیمر پارټۍ مشر اسپندر ولی هم راغلی وو قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شرپا هم راغلی وو ورسره نور ډېر ګڼ شمېر کې سنیټران او ایم این اے هم راغلی وو او نن زموږ د انټیریئر منسٹری او د امیر مقام او طارق فضل چودھری او نور چکم سنر غدی او وزیران غسر محمد نیگوشیشن پروسس روان دی او سبب د پرائم منسٹر سره زموږ ملاقات وی دوی ټول د خبره کوي چې تاسو سمرا مطالبات یا ټول جایز دي او د پاکستان آئین لاندې ډېر بهترین حل شته دي نو هغه باندې خبرې روانې دي فلال یو ریزلټ باندې راځي.
شه یعنی سبا تاسو د پاکستان صدر اعظم سره ویني او د خپل مطالبات ورته یوځدي او غیدل سره منل دي چې تاسو مطالبات جایز دي او سبا تاسو به ځی پارلمان مخته بناسته کوي ک دلی بیاست؟
نه فلال زموږ سره مذاکرات روان دي او الله ته مشکل نشته دی مونږ به دلته وو.
ډیرمن
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د پولیو یعنی د ماشومانو د ګوزن په حق له د ولست د پوهولو او خبرولو لپاره د ډرامو یو لړۍ شروع کړې ده. اوس د دې لړۍ یو وشتمه برخه واورې، موږ به رخصت شو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
څنګه شو وروره؟ دوا خلاص شو؟
نه، خلک پاتې دي. د ټولو ډیر چول خرابو، ویل چې غاټه جلی و.
ریسیا هم غاټه جلی و. خدای پاک دې ډیر ډیر اجرونه درکې. د غاټ اولاد مړینه ډیر سخته وی.
څه وی کونو چې څه د خدای پاک رضا وی د موږ پیر آزاده.
دا خو رښتیا ده، خو کنه خفه کیږي نو وروره ټول ته ملامت یې.
ولی
وروره کدی لټی نه وای کړی او لور ته د ګوزان واکسین نه کړی وای اوس پروغه جوړه ګرځیدا.
یو زل خو می ورته وکه، ما ویل زنو یو زل خو می ورته کړی خای ماغه به بس وی، خو خبر نوم چې د ګوزان تر 15 کاله نه ورته کیږي. خوري خزم هم ملامت ده، د واکسین پورس به دانه و چیرته بتللی و.
هغه خو به خبر نه و چې واکسین راځي، بیا به بل ورځ تا کلینیک ته بوولې و. خیر دې کسل 200 روپۍ دی په کرایات للی وای. واکسین خو هسی هم مفت ورته کوي.
دغه خو رښتیا وای، په دغه کې خو ما هم لټی کړی ده او هم بی فکری کړی ده. کنه کلینیک ته بول کومه سخته خبره نه و. ما ګومان کاوه چې دا واکسین بونو اسې کوم اضافي شی وي، خبر نه وم چې د سړی ژوند ژغوري.
وروره چې ضروری نه وای دومره مصرفونه به نه پې کول، چې سلګونه خلک کور په کور ګرځي او ماشومان واکسین کوي، دا ټول تنخواوې اخلي، د موټرو کرایې ورکوي.
بس نو راڅخه پیښه شوه. که داسې خبر وای چې د واکسین له امله به مې لور ګوزڼ وهي او مړه کیږي به، نو چې د دنیا هغه بل سر وای هم بولمې. ځان مې ورته خرڅاوه، خو په دې مې خامخا واکسین کوه.
زه اوس د هغه خدای پاک وبخي او تاسو ته د خدای پاک د زړه صبر درکي. د ټول ارمان شوه او ټول کلی پې خفه دی ډیر.
رښتیا وای ټول کلیوال خفه شول او په دیره کې خو نیمو کلیوالو وژړل، ځکه چې جلۍ لکه ژوندۍ غټه پټه خبر ته کوزه شوه.
وروره ژاړه مه، دعاوې ورته کوه.
څنګه شوې خزی لاړی؟
وو لاړی، د خزو خلاصې نشته. په خدای کتر یبه میاشي هم خلاصې شي.
په کور کې خو به څه شي خلاصې وي نه وي.
چای هم لک پاتې دی او بوره هم په خلاصې دوده. خو چې د غوا غوړی میکړیو کنه اوس به وخت غوړی هم خلاصو.
زه خیر دی، لږ وروسته به چای او بوره راوړم، غم یې مه کوه.
داسې خزی دی چې تر څو د هغه یا بل څه نه وي ورته پخه کړي.
دا ټوله چې راځي ډوډۍ خوري.
و چې ډوډۍ ورنه کې په خدای کا بیا لس کاله هم تېر خلاص شي. خبرې کوي وایي د پلاني داسې سپک مړی و چې یوه مړۍ ډوډۍ هم چا پکې ونه خوړه.
دا یې نو بیا بد کار دی، د مړي کور ایله د مړي له غمه وزګار شي. خو په دې باره کې بیا سړي ښه دي، اما هغه یو ګیلاس چای وخوري او ځي.
ولې هغه پرون غرمې ته څو کسه پاتې وو؟
هغوی خو ما په زور استانه کړه، له ډېر لرې ځایه راغلي وو، آن د خوړ د کلي وو.
زه ښه دي وکړل، هغوی خو رښتیا هم له لرې راغلي وو.
او خیر دی یوسي چې د دومره لرې ځایه یې ځان را په زحمت کړه.
ته دغه خبرې پرېږده، ټول خلک وایي چې اوس لاړه شه او واکسینونه وکړه.
اوس د څه شي واکسینونه کوي؟
وایي اوس د تینتانوس دی که څه دی، د هغه کیږي. هغه وایي ډېر بد مرض دی چې هم مور وژني او هم ماشوم.
چیرته کیږي؟
په ټولو روغتونونو او کلینیکونو کې.
چا به ټوکه در سره کړی وي؟
ټوکه به یې ولې را سره کوله، دا خو د ټوکو کار نه دی.
دا د کلي خلک ډېر ټوکیان دي، وایي به چې لور ته د واکسین نه کولو له دې امله مړه شوه. نو اوس ورته ووایه چې له همدا اوسه واکسین در باندې کیږي.
هغه د ملک لور ډاکټره نه ده؟ هغې راته وویل چې په امیدوارۍ کې د واکسینونو کول ډېر ضروري دی او امیدواره ښځې باید منظم واکسینونه وکړي.
ته ودرېږه چې دا دعا خلاصه شي، بیا به دې د ولایت کلینیک ته بوزم.
په دعا پسې مه ګرځه، بیا پاسه مه پکې اچوه، یوه ورځ به لاړ شو، ضروري دی.
که نه وي زه چې سبا ته لاړ شو واکسین به موکي او له هغه ځایه به د کور سودا هم راوړو.
پیسې درسره شته؟
او هغه خوسی مې چې خرڅ کړی و څه پیسې راسره پاتې دي چې راغلم چې نارونه خرڅوم.
سمه ده، نو زه به سبا ته ځان تیار کړم.
تیار یې که
ته ورشه، لکه چې بیا څوک دعا ته راغلل.
ورځم، ته لږ چای تیار که.
ښه ځه.